ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدرمن اوریدن کو د وایس اف امریکا دیو ریډیو ته یواری بیا په خیر را لې زمنګ خبرونه لا اوس هم جاری دي نن د اتوار ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 11 نیټه ده په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده د دیو ریډیو په دیو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم وقشي د مهمو خبرونو سره ټکو ته افغانستان د کابل خار د حفاظت د پاره د ایئر ډیفنس سیستم یا د هوائی دفاع نظام لګولې چغواړي پایتخت د هر ډول میزایلی او راکټي بریدونو نه خوندي وساتي او پاکستان ویلي د افغانستان سره به د تورخم او چمن پوله پرانستوي او هغه پاکستانیان چې د افغانستان د لاري سعودي عرب تر تلو هڅه کوله او پاتې شوی دی په سملاسي ډول به د پولي دی غاړې تر وړل کیږي او په پاکستان کې د مئی د میاشتې راهسه په لومړي ځل د کورونا په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی او د سرکاري شمیرو تر مخه په تیریو شواروس کې په ټول ملک کې 1980 کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی او هم په دغه وخت کې 20 کسان په دې وایرس مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وبا د مړو شمیره 2523 ته رسیدلې او اوس ته خبرونو تفصیل افغانستان د کابل خار د حفاظت لپاره د ایئر ډیفنس سیستم یا د هوائی دفاع نظام لګولې چغواړي پایتخت د هر ډول میزایلی او راکټي بریدونو نه خوندي وساتي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د راکټونو او میزایلو د دفاع کولو لپاره په نړۍ کې د تجربو په بنیاد دغه یو ګټور ثابت شوی سیستم دی د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایس اف امریکا ته ویلي دغه نظام نن په خړه ول فعال شو نو موړي نور تفصیل نه دی ورکړي خو ویل کیږي چې دغه نظام د کابل په هوائي ډګر کې لګول شوی دی په کابل کې د هوائي مدافع سیستم په داسې محل فعالېږي چې د دین وړاندې د کابل خار مهمې سیمې د توغندو او راکټو د بریدونو لاندې راغلي وي چې لامل یې ملکی مرګ جوب له هم رامنځته شوی ده دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې امریکا ترکی ته د کابل د امنیتی چارو ذمہ د سپارلو خبرې روانې دي او د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی افغانستان سره به د تورخم او چمن پولې پرانستې وي او هغه پاکستانیان چې د افغانستان د لارې سعودي عرب ته تللو هڅه کوله او په افغانستان کې پاتې دي هغه به په سمدستي ډول پاکستان ته بوتلل کیږي د اتوار پر ورځ پینډی خار کې میډیا سره د خبرو په وخت ښاغلی شیخ رشید ویل هغه پاکستانیان چې د کورونا ټیسټونه مثبت وی هغه به هم په خپل ملک کې قرنټین کولای شي د افغانستان په اړه خپل خبرو کې شیخ رشید ویل افغانستان کې اوس نورو طالبانو سره راپورته کړی دی او دا هغه طالبان نه دي چې فیصلې به د ټوپک په زور کولې او په پاکستان کې د مې د میاشتې راهسه په لومړي ځل د کورونا په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی دی او د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې په ټول ملک کې 1980 کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی او هم په تیر یو شواروس کې 20 کسان مړ کړي دي چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وبا د مړو شو کسانو شمیره 2523 ته رسیدلې ده ډاکټران وایي دا د کورونا وبا څلورم سپه ده تر اوسه په پاکستان کې سره پاسه 100,000 کسانو ته په پوره ډول د کورونا ضد ویکسین لګول شوی دي چې ډاکټران وایي دا د آبادۍ یو ډیره لږه برخه ده چې ویکسین ورته لګول شوی دي او د نهه کال کډوالې نه پس د خیبر ضلع کوکی خیل قام کډوال واپسی شروع شوه ده او په دې لړ کې پرون سلويخ د زرمنزه علاقې کورنۍ خپل کورونو ته رسیدلې دي خو دغه کورنۍ وایي چې کورونه په مکمله توګه تبادي او د استوګنې قابل نه دي ځکه ورته د سمدستي حکومتي مرستو ضرورت ده او د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د سیاسي مشرانو صوبایي اسمبلی غړو او سرکاري افسرانو نه سکیورټي بیرته اخیستې سیاسي مشران وای د سره به د سیاسي وګړو خطرې نور هم زیات شي د خیبر پښتونخوا د معلوماتو او پبلک ریلیشنز د محکمې لخوا ویل شوی د سکیورټي واپس اخیستل د سیاسي جوړجاړي نه پاکول دي او که څوک زیات خطر لري نو د محکمې سره د رابطه وکړي او هغه خلکو ته به سکیورټي ورکول کیږي چې د کوم په حواله د صوبایي داخله محکمې د دړکو کمیټي سفارش کړی وی د اسرائیل په خوانی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو 12 کاله پس 13 ورځ د وزیر اعظم سرکاري کور خالی کړی دی نو موړه په کال 2009 کې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د یروشلم په بلفور سټریټ د کور کې اوسېده چې تیر کال راځي د مظاهره چانو لخوا د احتجاجونو لوی مرکز هم پاتې دی چې په بنجامین نتنیاهو به د بډو رشوتونو تورونه لګول خو نوموړي به دغه تورونه نه منل. تیر میاشت د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نافتالی بینټ سره د جوړجاړي وروسته پخوانی وزیر اعظم نتنیاهو خپل د وزیر اعظمۍ څوکۍ پریخي او تیر ورځې سرکاري کور هم خالی کړی دی. دا نه د معلومه چې نوی وزیر اعظم نافتالی بینټ به دغه سرکاري کور ته کله کډه وروړي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان دفاع وزارت په کابل ښار کې د هوایی مدافعتي سیستم فعالولو خبر ورکړی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن وویل چې دغه دستګاه وسمهال فعال شوې ده. دفاع وزارت ویلي چې دا د راکټونو او میزایلونو د دفاع لپاره په نړۍ کې د تجربه په بنیاد خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. بلخوا د هندستان د بارونو چارو وزارت وای په کندهار ولایت کې خپل کونسلګری یا کونسلیټ نه د تړلې بلکې خارته د نږدې نختو له عمله د کونسلګری ډیپلوماټان استلی دي. د هندستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دي چې یاد فیصله تر د وضعیت د سمیدو پورې د لنډی مدې د پاره غستل شوې ده. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت شعیب زاده راکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان په سرکار کابل کې د هوایی مدافع نظام یا ایئر ډیفنس سیستم فعال شوی چې په نړۍ کې د راکټونو او میزایلي بریدونو نه د دفاع لپاره د تجربو په اساس ګټور سیستم دی. د وزارت ویان فوضا مان د پوځي اسرارو لامل په دې اړه زیاتو جزئیات ورکول نه ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تیر شپه په ویلامیه کې هم ویلي دغه هوایی دفاعي سیستم به د شپې 2 بجې فعال شي او د کابل اوسیدونکو څخه یې غوښتلی وو چې د غږ په اورېدو اندېښمن نشي. په اعلامیه کې راغلی وو امنیتي سکتر او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره د سر په بیه چمتو دي. په کابل کې د غایر ډیفنس سیستم په داسې مهال فعالیږي چې د دې مخکې د کابل ښار مهمې سیمې د توغندو او راکټي بریدونو لاندې راغلي وو چې له امله یې ملکي مرګ ژوبله هم رامنځته شوې وه. په کابل کې دغه سیستم په داسې حال کې فعال شوی دی چې په دې وروستیو کې د امریکا لخوا ترکیې ته د کابل امنیتي چارو مسولیت سپارلو په اړه خبرې روانې دي. اخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په کندهار ولایت کې خپل کونسلګری نه ده تړلې بلکې خار ته د نږدې خطو لامل د کونسلګری ډیپلوماټان استلی دي. د هند د بهرنیو چارو یو چارواکي په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې یا د پریکړه د وضعیت سمېدو پورې د لنډ مهال لپاره شوې ده. نوموړي زیاته کړې هند په افغانستان کې امنیتي وضعیت د نږدې ساري او موږ ته د خپلو کارکوونکو امنیت په لومړیتوب کې دی. د هند کونسلګری تر اوسه په کندهار کې نه ده تړل شوی. دا چې د کندهار ښار ته نږدې جګړه زیاته شوې د کونسلګری هندي کارکوونکي راایستل شوي دي. ټینګار کوي چې دا پریکړه د وضعیت ترخه کېدو پورې لنډمهاله ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کندهار ولایت کې د دبي سیمایز کارکونکو د کونسلګری چارې مخې ته بوزي او زیاته کړې ده چې په کابل کې د هند سفارت لخوا د ویزې ورکولو بهیر روان دی. هند ټینګار کړی چې د افغانستان د یو مهم او ستراتیژیک ملګري په توګه د یو جمهوري افغانستان تر څنګ ولاړ دی. د کندهار د والی ویان بهیر احمد احمدی هم امریکا غږ ته ویلي چې په دې ولایت کې د هند کونسلګری نه ده تړل شوی او یوازې درې ورځې وړاندې د امنیتي وضعیت په اړه خپل اندېښنه له دوی سره شریکه کړې ده. د هند ترڅنګ ایران او پاکستان هم په کندهار کې کونسلګری لري. د هند او ایران کونسلګری د ښار په جنوب کې ډنډ چوک ته نږدې موقعیت لري چې د جګړې سیمې هم ورته نږدې دي. تیر ورځ بیا د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د پاکستان د سفیر هغه خبرداري ته ځواب ورکړی چې وایي طالبانو پر ضد د ملیشو جګړه به حالت نور هم خطرناک کړي. د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیر ورځ ویلي وو چې وضعیت د طالبانو او ملیشو ترمنځ په جګړې بدل شي حالت به نور هم خراب شي او په همدې خاطر دا مهمه ده چې د دغو ستونزو او بریدونو سره د مقابلې لپاره د افغانستان د حکومت ظرفیت لا غوښتل شي. خود افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو پر ضد چې کم خلک پاسېدلی ملیشې نه بلکې ولسی خلک دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مبارزه کوي. د وزارت وایي فوادمان ویلي دوی د افغانستان خلک دي چې د طالبانو څخه کرکه لري او نه غواړي چې بیا طالبان په افغانستان کې تکرار شي او افغانستان تیرو تیرو وحشت او دهشت ته وګرځول شي. راغلی امان ویلی کې پاکستان رښتیا هم په افغانستان کې د امنیت په اړه اندېښنه لري، د طالبانو حمایت ته بند کړي او نه دی پریږدي چې دغه په خبره د طالبانو مشران د پاکستان په خاوره کې په افغانستان کې د خپل بریدونو پلانونه جوړ او افغانان دې په وینو کې لتپت کړي. د افغانستان حکومت تل پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی خو پاکستان دغه تورونه نه مني.
وی او ای دی واخ پروانه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولینو ویل دي چې په بیلابیلو بندرونو کې د موجوده امنیتي وضعیت یا د حالاتو په اړه اندېښنې موجود دي او وايي سوداګر په اسانۍ سوداګرۍ او ترانزیت ته زړه نه کوي. په افغانستان کې د ځینو مهمو بندرونو په حواله سره طالبان دا کوي چې مهم بندرونه تر خپل ولقې لاندې راوستي دي، خو افغان چارواکي هم مني چې د کندوز شیر خان مهم بندر د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. بلخوا اقتصاد پوهان سوداګریز بندرونه مهم بلي او وای چې د دغو بندرونو وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدل په د افغانستان په اقتصادي وضعیت ډیر بد اغیز ولري. تفصيلي ریپورت د دیو خبريال حکمل روان راکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت یې خوندي کړی، خو یوازې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دغه بندر د هیواد په شمال ختیځ کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پروت دی، خو په دغه هیواد کې د ګڼو نورو بندرونو تر څنګ د تخار ای خانوم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام کلا، اکیانا او ترغونډۍ بندرونه هغه مهم بندرونه دي چې ډیری عواید له همدې بندرونو راټولېږي. د مالیه وزارت د اماړي کو مشر ویان رپی الله تابی وای په خوشینۍ سره طالبانو تر اوسه په څلورو بندرونو بریدونه کړي چې هغه ډنډي پټان، ای خانوم، اکیانی او شیرخان بندرونه دي. تابی وویل
اوس مهال د هیواد په شپږو ګمرکونو کې لکه اسلام قلا، فرا، شیرخان بندر، ای خانوم او ډنډي پټان کې ګمرکي فعالیت نه لرو. چې د دې شپږو ګمرکونو له جملې څخه دوه اولی لکه اسلام قلا او فرا په لومړۍ درجه ګمرکونو کې راځي او پاتې نورې دویم او دریم درجه دي. په دوامدار ډول په یادو ګمرکونو کې د ګمرکي فعالیتونو ځنډیدل به په ملي عوایدو منفي اغیز ولري. تر اوسه د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 1.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي چې تیر کال همدانې ټاکې 3.3 میلیارد افغانۍ وو، چې سږ کال د تیر کال په پرتله شاوخوا 40% زیاتوالی دی.
له همدې کبله په دې ورستیو کې ډیری سوداګري او ترانزیت له همدې بندرونو کېږي. خو ویل کېږي چې کدي بندرونو وضعیت ګډوډ شي او یا سوداګر دي طالبانو او حکومت دي جلا جلا ملیو تر فشار لاندې راشي، سوداګري له ستونزو سره مخامخ کېږي او شونې ده چې د دې وضعیت بیا عام وګړي پریکړي داسې څه چې د کمې سوداګري او ترانزیت له کبله به نرخونه څو برابر لوړ شي. ترخم بندر ننګرهار ولایت له پېښور سره تړي او د دې ترڅنګ غلام خان بندر له ګوندی پاکستان سره لن وټن لري چې په خلاصي دو سره یې د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ باندې مهم اغیز لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی بیا په بیلابیلو بندرونو کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وايي سوداګر په اسانۍ سوداګرۍ او ترانزیت ته زړه نخه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې تجارتي مرستیال خیرالدین مایل وایي د دغو بندرونو ارزښت زیات دی. فعلاً تر ګواښ لاندې بندرونو کې تجارتي فعالیت بند دی. د دغو بندرونو فعالیت ودرېدل به په بازار مستقیم اغیز وکړي. خیرالدین وویل
دری شکی نیست توقف بندرها و یا فعالیت نبودن
دی. وای په دې کې شک نشته چې د بندرونو ودریدل او یا هم بندول که کوچنی او یا هم لوی وي د یو هیواد په اقتصاد مهم اغیز لري. د موادو کمښت د بیو لوړوالی په بازار کې رامنځته کیږي. د خصوصي سکتور هیله له دواړو لوریو افغان حکومت او طالبانو څخه دا ده چې خصوصي سکتور ملاتړ وکړي، پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي، لارې خلاصې کړي، کنه زیان به عام وګړو ته رسیږي چې مسؤل مسولیت به د ښکې لخوا وي. خو د افغانستان مالیه وزیر لا دې وړاندې کابل کې یوې خبري کانفرانس ته ویلي و چې په ګمرکونو کې د ورځې 8 میلیونه ډالر ورو کیږي. اوس یې که ګمرکونه بیخي له لازه وځي اټکل دی چې له دې اړخه به د حکومت په عوایدو کې د پام وړ نور کموالی هم راشي. اقتصاد پوهان سوداګریز بندرونه مهم بولي او وایي ټول صادرات او واردات د دغو بندرونو له لارې ترسره کیږي، نو ځکه ټول بندرونه اقتصادي ارزښت لري. د اقتصادي چارو پو په میراندیش وویل
هر بندر خپل ځای کې اقتصادي، سیاسي او نور ارزښتونه لري. د افغانستان اکثریت صادرات واردات هم دغو بندرونو لاره کېږي. که چیرې دا په ټوله معنا د طالبانو لاسته ولویږي، بیا حتما د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې اغیزې لرلی شي، دلته به سوداګري له زیان سره مخامخ شي.
خو د دغو سوداګریزو بندرونو د سکوت په اړه داسې محاذې د نکیس راپورونه ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد په اکثره سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. د سولې خبرو بیا پیل هڅې پیل شوې. تازه تیره ورځ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر تعقیب کړي. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی د افغانستان سره بعد د تورخم او چمن پولا پرانستی وی، او هغه پاکستانیان چې د افغانستان د لارې سعودي عرب ته د تلو کوشش کولو او پاتې شوی دي په سمدستي توګه به د پولی دی غاړې ته راوړل شي. د اتوار په ورځ پینډی ښار کې میډیا سره خبرو کې نوموړي وویل هغه پاکستانیان چې کرونا مثبت وي هغوی به هم کوارنټین کولی شي. د افغانستان په اړه خپلو خبرو کې شیخ رشید وویل افغانستان کې اوس نوو طالبانو سر راپورته کړی او دا هغه طالبان نه دي چې فیصلې به د ټوپک په زور کولې. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې واوري.
د اتوار پورس پنډی خار کې د میډیا سره د خبرو په محل د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د تورخم په پوله دنخطو پاکستانی وګړو او د افغانستان د کشالی په هواری کې د پاکستان پر رول خبرې کړې. نوموړي ویل د افغانستان د لارې چې کوم خلکو سعودي عرب ته تلل غوښتل او اوس د پاتې کېدو له کبله هیواد ته بیرته راتلل غواړي او ویکسین لګولي وي هغوی به په سملاستي توګه د پولې دی غاړه راړوي.
ایک چمن کا اور ایک تورخم کا، وہاں پہ ایف آئی اے بھیج دی گئی ہے چمن بارڈر پہ بھی، اور جو لوگ تورخم پہ پازیٹیو آتے ہیں ان کے پازیٹیو آنے والے علاقوں میں ان کو قرنطینہ کرایا جائے گا.
دیوائی ددی مقصد لپارا با دا چمن اور تورخم پولی پرا نستلی وی دغلتا دا پلٹن و مرکزی ادارے ایف آئی اے اہلکار لے گلی شوی او چی دا کمو خلقو پا تورخم پولا کرونا مثبت خیجی اغوی با ہم پا هغا علاقہ کی قرنطین کولی شی. سعودی عرب چی دا اپریل دا میاشت راہ سی دا کرونا لکبل پا عامو پاکستانیانو سعودی عرب ته پتک بندیز لګولې او جهازونه بند کړي. له هغه وروسته پاکستان نه سعودی عرب ته تلونکو د افغانستان د لارې تل پیل کړي وو، ځکه چې هغه مهال د افغانستان څخه سعودی عرب ته جهازونه تلل آزاد وو. دغه کسان چې شمیرې تر 5000 پورې ده هغوی په افغانستان کې هغه وخت ایثار شو چې سعودی عرب د 14 جولای څخه په افغانستان او په ځینې نورو هیوادونو د کورونا وبا له امله د تک بندیزونه ولګول. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید دا هم ویلي چې افغانستان کې اوس نو طالبانو سر راپورته کړي او دا هغه طالبان نه دي چې د ټوپک په زور فیصلې کولې. شیخ رشید په دې وروستو کې منلې و چې د طالب مشرانو کورونا په پاکستان کې دي او هغوی زیاتره د پاکستانی هسپتالونو څخه علاج کوي. سیړونکي وایي د افغانستان په حق له د پاکستانی مشرانو غیر ضروري بیانونه د پاکستان دریستان نقصان رسوي او دا مهال پاکستان د افغان ستونزې نه یوې ډډې ته جلا شوی دی.
پاکستان دنیا کے ایسے خطے میں واقع ہے، دنیا کی کوئی سپر پاور ہمیں اگنور نہیں کر سکتی، خواہ وہ چین ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ موروث ہو. ہمیں اللہ نے ایسے مقام پر بنایا ہے کہ ہمارے بغیر کسی کی دال نہیں گل سکتی.
شیخ رشید وائی پاکستان پسیما کے خپل ارزخ لري او د نړۍ هیڅ یو سپر طاقت منگ ل نظر نشي غورځولې ځکه چې تر منگ پرته د هیڅ دال نشي پخې دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشران او سیړونکو تور لګوي چې د افغان کشالې په لړ کې افغان دولت او نور نړۍ پاکستان ته شاکړي او حتی د امریکا صدر جو بایدن تر اوسه پورې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو په اړه وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون قدرې نه دی کړی. خو د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار موید یوسف په دې وروستو کې ویلي وو که جو بایدن پاکستان ته ټلیفون نه کوي دا یې خپله خوښه ده. دلته یې هم څوک ټلیفون ته په تمه نه دی ناست. شیخ رشید ویل موږ په افغانستان کې د امن دپاره د نړۍ تر څنګ ولاړ یو او هیڅ څوک په افغان کشاله کې د پاکستان رغنده کردار نه سترګې نشي پټولې. هغه ویل د دې سیمې سیاست په بدلېدو دی او د افغان کشاله په اړه چې په خپل افغانان هر پریکړه کوي هغه به پاکستان ته د منلو وړ وي. په اسلام آباد کې میش خبریال او د افغان چارو سیړنکار طاهر خان وایي د پاکستان د وزیرانو بیانونه غیر ضروري او بې ځایه دي او دا د پاکستان دریستان نقصان رسوي. ښاغلی طاهر خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پاکستان دا مهال د افغان مسلې څخه یوې ډډې ته جلا شوی دی. طالبان روس او ایران ته ارزښت ورکوي. امریکا هم پاکستان ته اهمیت نه ورکوي او کابل هم د پاکستان نه مایوسه دی. د پاکستان د فوج د ویاندې ادارې ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار بیګا ناوخته ایر وای ټی وی چینل سره خپلو خبرو کې ویلي وو پاکستان د افغان سولې په بهیر کې خپل بشپړه هڅه کړې ده خو وایي هیواد یې په دغه خبرو کې منځګړې او مرسته کوونکی دی خو ضمانت کوونکی نه دی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری ویلی په صوبه کې د افغانستان د حالاتو نه پیدا کېدونکو اثراتو مخنیوي د پاره تیار دي. سیړونکو وایي که په افغانستان کې طالب وسلوالو فعالیتونه زیاتېږي نو اثرات به په پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د تندروي د زیاتېدو په شکل کې لیدل کېږي. د ریوا خبريال ارشد مومن په دې موضوع تفصیلي رپورت تیار کړی.
د خیالی په ورځ د پېښور پریس کلب کې خبریالانو سره په خبرو کې معظم جان انصاری وویل پاکستان او افغانستان ګډه او اوږده پوله لري او تیر وختونو کې هم د افغانستان د حالاتو اثرات په پاکستان کې لیدل شوي دي. دا ځل دوی ټول حال په نظر کې ساتي او په ممکنه اثراتو هم خبر دي.
هماري بارډر کې اوپر اب اس وقت هماره کنټرول پهله سه بہت بهتر ہے.
د وړاندې په نسبت دا ځل موږ ډیر تیار یو. پوله باندې زمونږ کنټرول زیات شوی دی. د پولی په زیاته برخه اسغن تار لګول شوی او د نورو خلکو روختل هم ګران شوی دي.
مشکل انکی لیے ہے اور ہم کنٹرول بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں.
د پولیسو مشر دا خبره په داسې حال کړي چې په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ انخطی سیوا شوې دي. افسرونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو زیاتېدو سره په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو مورال اوچتېدې شي او امکان دی چې دوی خپل بریدونه هم زیات کړي. تحقیق کوونکي ادارې سی آر ایس ایس په خپل تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې د اپریل نه تر جون میاشت پورې د تشدد پیښو کې 203 تنه وژل شوی او 950 نه زیات جوبل شوی دی. رپورت کې ویل شوی په خیبر پختونخوا کې 15 او قبایلی ضلعو کې یو کم 30 تنه وژل شوی دی. سیړونکو خبریال رپت او رگزی وای په افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو اثرات په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات لیدل کیږي او امکان لري چې پاکستانی طالبان خپل فعالیتونه هم زیات کړي.
د امن وضع په ډیره زیات خراب شي په دې چې افغانستان کې طالبان راځي نو دلته چې کم مطلب لکه د کلتن تنظیمونه دي د شرخوخي ګروپونه دي دا هغه ته ډیره ورو ده ملو شي نو یقینا چې به مطلب لکه موږ دلته یو ډیر غټ چې د جنگ پیر کو د شګردي تقریبا لکه دا شپږ وو ته لس کاله چې دي زمو ټول سوبې هم بل خصوص په خبر ډیر په حال د دماکي چې دي نو کبیا الته چې دغه شان پروتهال جوړیږي لا نه در خرابيږي
د پولیسو مشر معظم جان انصاری ویلی د پاکستان او افغانستان په پوله اسغن تار لګول د امنیت وضع ښه ساتلو کې ګټور ثابت شوی دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار هم تیر ورځ پاکستانی میډیا سره په خبرو کې ویلي د افغانستان سره په پوله د اسخنتار لګولو نوی پیسه د کار سرته رسیدلې او ویلي دی موجوده د پول امنیت طریقې کار د وړاندې په نسبت تر ډیره حده ښه شوی دی. پاکستان او افغانستان تل په یو بل د وسلوالو ډلو د مرستې کولو تورونه لګی. افغانستان وای په موجوده وخت ملکی ځواکونو سره جنگیدونکو طالبانو ته د پاکستان مرسته ترلاسه ده او د زیاتره کورنۍ هم هلته میشت دي. بلخوا پاکستان وای د ملک دننه بریدونه کوونکي پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي او د هغه ځینه په پاکستان کې بریدونه پلان کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
The Washington DC na.
Da the Voice of America diwah parawana da.
Das the Voice of America diwah khabari khabarawani ta gwaki. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سیاسي مشرانو، صوبایي اسمبلی او د سرکاري افسرانو نه سکیورټي واپس اخستی او سیاسي مشران وای د سره به سیاسي وګړي نور هم د خطر سره مخ شي. د خیبر پختونخوا د معلوماتو او پبلک ریلیشن د محکمې لخوا ویل شوی دی د سکیورټي واپس اخستل د سیاسي جوړجاړی نه پاکول دي او که څوک زیات خطر لري نو د محکمې سره دی رابطه ونیسي او هغه خلکو ته به سکیورټي ورکول کیږي چې د چا لپاره د صوبایي د داخله محکمې د دړکو کمیټې سفارش کړی وي. نور تفصیل د ریبه خبریال ریاس حسین په ریپورت کې واوري.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ویان سمر هارون بلوروایي د سیاسي مشرانو د ساتونکو واپس کول غیر سیاسي، غیر سنجیده او د انتقام نه ډک ګام دی. سمر هارون بلوروایي یو اړخته ک په خیبر پښتونخوا کې امن او امان خطر سره مخ دی، خو بل اړخته د عوامي نېشنل ګوند په شمول د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته هم خطرې راوړاندې کیږي. دوی وایي داسې قسمه ګامونه پورته کول سیاسي ګوندونه په دې مجبور کوي چې خپل ځان له د شخصي ساتونکو بندوبست وکړي. د سوشل میډیا د لارې هم د ژوند د مختلفو طبقو لخوا د صوبایي حکومت په دې ګام سخت نیوکې شوي دي. سلیم ساپی د ټویټر د لارې وایي د کوم خلکو نه چې سکیورټي واپس اخستې شوې ده د وزیاله خیبر پښتونخوا نه زیاتې د هغوی ژوند ته خطرې دي. دوی وایي په داسې وخت کې سکیورټي واپس اخستل چې په صوبه کې خطرې زیاتې شوي کمزرپی او د وړوکي ذهن نه علاوه هیڅ نه دي. د پلوشه عباس په نوم جوړ په ټویټر اکاونټ ویلي شوي دي چې په صوبه کې خطرې زیاتېږي او په داسې کې سکیورټي اخستل یو غیر سنجیده ګام دی. تیره ورځ د خیبر پښتونخوا پولیس لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو یو کم دیرش مشرانو، د صوبایي او قومي اسمبلی غړو او د پخوانی نوکرانو څخه سکیورټي واپس اخستل شوې ده، خو په سرکاري بیان کې وجه نه ده خودل شوې. د سرکاري نوټیفیکیشن مطابق په یو کم دیرش کسانو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان، پخوانی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر حیدر خان هوتی، پخوانی اعلی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو او د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف غړي هم شامل دي. د سوشل میډیا د لارې د ډایریکټر جنرال او پبلک ریلیشن خیبر پښتونخوا لخوا ویل شوې دي چې په صوبه کې سکیورټي په دې وجه واپس اخستې شوې ده چې د سیاسي جوړجاړي نه لري د سکیورټي نظام جوړ کړي. کوم خلکو ته چې د سکیورټي زیات ضرورت وي هغه کولی شي چې د محکمه داخله سره رابطه وکړي او دا چې د محکمه داخله د دړکو د جاج اخستونکو کمیټې د وینا په بنیاد به سکیورټي ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټي صوبایي مشر او د صوبایي اسمبلی غړي سکندر خان شیرپاوایي د پاکستان په گاونډي هیواد افغانستان کې جنگ روان دي او حکومتي استخباراتي ادارې په خپل وایي د دې اثرات به په پاکستان باندې پریوزي او بیا په داسې کې هغه سیاسي مشران چې د وړاندې نه د ترهګرۍ د حملو ښکار دي د هغو نه سکیورټي واپس اخستل د حیرانتیا خبره او انتقامي کاروایی ده. دوی وایي د پاکستان هر وګړي ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواري ده او که چاته هم نقصان ورسېدو نو ریاست په دې ذمہوار وي.
او که داسې څه درکېږي نو په پاکستان کې ورسپانې وایي په خیبر پښتونخوا او په خوانې قبایلی سیمو کې هدفي وجنې زیاتې شوې دي. امنیتي چارواکي او ځایي مشران هم پنه کوي. د دې وړاندې د سیاسي ګوندونو مشران امیر حیدر خان هوتی، ابتاب احمد خان شیرپاو، میا افتخار حسین او امیر مقام هم د ترهګر حملو ښکار شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ته یو واری بیا په خیر رالې. زمونږه خبرونه لا اوس هم جاری دي. نن د اتوار ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 11 نیټه ده. په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. د ډیوا ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. وقشي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغانستان د کابل ښار د حفاظت لپاره د ایئر ډیفنس سیستم یا د هوایی دفاع نظام لګولې چې غواړي پایتخت د هر ډول میزایلي او راکټي بریدونو نه خوندي وساتي. او پاکستان ویلی د افغانستان سره به د تورخم او چمن پوله پرانستی وي. او هغه پاکستانیان چې د افغانستان د لارې سعودي عرب ته راتلو هڅه کوله او پاتې شوي دي په سملاسي ډول به د پولې دې غاړې ته راوړل کیږي. او په پاکستان کې د مئی د میاشتې راهیسې په لومړي ځل د کورونا په پیښو کې 4% زیاتوالی راغلی. او د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په ټول ملک کې 1980 کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی. او هم په دغه وخت کې 20 کسان په دې وایرس مړه شوي چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وبا د مړو شمیره 2523 ته رسیدلې. او اوس ته خبرونو تفصیل. افغانستان د کابل ښار د حفاظت لپاره د ایئر ډیفنس سیستم یا د هوایی دفاع نظام لګولې چې غواړي پایتخت د هر ډول میزایلي او راکټي بریدونو نه خوندي وساتي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د راکټونو او میزایلو د دفاع کولو لپاره په نړۍ کې د تجربو په بنیاد دغه یو ګټور ثابت شوی سیستم دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان وایس اف امریکا ته ویلي دغه نظام نن په ښه ډول فعال شو. نوموړي نور تفصیل نه دی ورکړی، خو ویل کیږي چې دغه نظام د کابل په هوایی ډګر کې لګول شوی دی. په کابل کې د هوایی مدافع سیستم په داسې مهال فعالیږي چې د دې نه وړاندې د کابل ښار مهمې سیمې د توغندو او راکټو د بریدونو لاندې راغلې وي چې لامل یې ملکی مرګ جوبله هم رامنځته شوې ده. دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې امریکا ترکی ته د کابل د امنیتی چارو ذمہ د سپارلو خبرې روانې دي. او د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی افغانستان سره به د تورخم او چمن پولې پرانستی وي. او هغه پاکستانیان چې د افغانستان د لارې سعودي عرب ته راتللو هڅه کوله او په افغانستان کې پاتې دي، هغوی به په سمدستي ډول پاکستان ته بوتل کیږي. د اتوار پر ورځ پینډۍ ښار کې میډیا سره د خبرو په وخت ښاغلی شیخ رشید وویل هغه پاکستانیان چې د کورونا ټیسټونه یې مثبت وي، هغوی به هم په خپل ملک کې قرنطین کولای شي. د افغانستان په اړه خپلو خبرو کې شیخ رشید وویل افغانستان کې اوس نورو طالبانو سر راپورته کړی دی، او دا هغه طالبان نه دي چې فیصلې به یې د ټوپک په زور کولې. او په پاکستان کې د مئی د میاشتې راهیسې په لومړي ځل د کورونا په پیښو کې 4% زیاتوالی راغلی دی. او د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په ټول ملک کې 1980 کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی. او هم په تیر یو شواروز کې 20 کسان مړه کړي دي چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وبا د مړو شو کسانو شمیره 2523 ته رسیدلې ده. ډاکټران وایي دا د کورونا وبا څلورم سپه ده. تر اوسه په پاکستان کې څه د پاسه 1,00,000 کسانو ته په پوره ډول د کورونا ضد ویکسین لګول شوی دي چې ډاکټران وایي دا د آبادۍ یوه ډیره لږه برخه ده چې ویکسین ورته لګول شوی دي. او د نه کال کډوالې نه پس د خیبر ضلع کوکی خیل قام کډوال واپسی شروع شوه ده. او په دې لړ کې پرون سلويخ د زرمنزه علاقې کورنۍ خپل کورونو ته رسیدلې دي، خو دغه کورنۍ وایي چې کورونه په مکمله توګه تباه دي او د استوګنې قابل نه دي، ځکه ورته د سمدستي حکومتي مرستو ضرورت ده. او د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سیاسي مشرانو، صوبایي اسمبلی غړو او سرکاري افسرانو نه سکیورټي بیرته اخیستې. سیاسی مشران وای د سره به د سیاسي وګړو خطرې نور هم زیات شي.
د خیبر پختونخوا د معلوماتو او پبلک ریلیشنز د محکمې لخوا ویل شوی د سکیورټي واپس اخیستل د سیاسي جوړجاړي نه پاکول دي، او که څوک زیات خطر لري نو د محکمې سره د رابطه وکړي، او هغه خلکو ته به سکیورټي ورکول کیږي چې د کومو په حواله د صوبایي داخله محکمې د دړکو کمیټي سفارش کړی وي. د اسرائیل پخوانی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو 12 کاله پس 13 ورځ د وزیر اعظم سرکاري کور خالی کړی دی. نوموړی په کال 2009 کې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د یروشلم په بلفور سټریټ د کور کې اوسېده، چې تیر کال راهیسې د مظاهرچیانو لخوا د احتجاجونو لوی مرکز هم پاتې دی، چې په بنجامین نتنیاهو به د بډو رشوتونو تورونه لګول خو نوموړي به دغه تورونه نه منل. تیره میاشت د نوی ټاکل شوي وزیر اعظم نافتالی بینټ سره د جوړجاړي وروسته پخوانی وزیر اعظم نتنیاهو خپل د وزیر اعظمۍ څوکۍ پریخي او تیره ورځ یې سرکاري کور هم خالی کړی دی. دا نه ده معلومه چې نوی وزیر اعظم نافتالی بینټ به دغه سرکاري کور ته کله کډه وروړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ډیوا خبری خبرونه کې وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ورکړې ده تفصیل به تاسو ته د ډیوا همکار مختار خلیل باندې کوي.
افغانستان نه د امریکانو او د نېټو فوجونو د وتو جاری عمل سره سره د دنیا په مختلفو مطبوعاتو کې د افغانستان په خوره د شوو جنگونو تاریخي تذکره هم جاری ده. د امریکای په مشهور میګزین دی نېشنل انټرست کې د میګزین د روانو چارو د لیکوال د ټریور فلیسټ یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته چې آیا د روس او د امریکای نه پس به چین افغانستان ته د ننوتو زړه وکړی شي. لیکوال ٹریور فلیسٹ د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې کله هم افغانستان کې د روانو یا د تیرو وختونو د جنگونو ذکر کیږي نو بحث کوونکی دا خبره ضرور کوي چې افغانستان هر ځل او په هر دور کې د خارجي زورګیرو قوتونو د پاره یو لوی اډیره ثابت شوی دی، ځکه چې افغانان خپل منځ کې د بشمیره اختلافاتو او د بی اتفاقو باوجود ټول په ټول په دې خبره یو متفق دي چې خارجي زورګیر به په خپل خاور نه پریږدو. لیکوال ٹریور په دې لړ کې د کال 1941 نه د کال 1922 پورې افغانستان کې د برتانوي سلطنت د زورګیرۍ د ذکر کولو په موقع لیکي چې برتانیې په دې څلور کلن جنگ کې بده بده ماتې وخوړه. دغه شان روس د کال 1980 په لسیزه کې د امریکې په امداد د جنګیدونکو مجاهدینو د لاسه داسې شکست وخوړو چې د هغې په نتیجه کې د ماسکو حکومت مالی طور دیوالیه شو او سوویت یونین ټوټې ټوټې شو. دی نېشنل انټرست خپل رپورټ کې نور لیکي چې امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د شوو حملو وروسته امریکې په افغانستان یرغل وکړ او د خپل لاسه کنست کنده کې په خپل پریوته. صدر جو بایدن په 13 اپریل کې اعلان وکړ چې امریکای افغانستان کې خپل مقصدونه تر سره کړی دي. په دې سبب طالبانو سره امن لوزنامه وکړه او د همدې لوزنامې په نتیجه کې امریکایي فوجونه افغانستان نه روان دي. رپورت زیاتی اگر که طالبان د امن لوزنامې خپخ کارا خلاف ورزی کوي او د امریکانو فوجونو د وتو عمل تقریبا مکمل شوی دی. صرف د شمیر فوجان اوس افغانستان کې پاتې دي. د امریکای یو نامتو دانشور لیکوال کالم نویس او مشهور وکیل ګاردن چانګ د امریکای د خبرونو ټلویزیون چینل فاکس نیوز سره د خبرو اترو کولو په موقع ګمان ښکاره کړی دی چې بل کوم لوی عالمی طاقت به چې افغانستان ته د ننوتو کوشش کوي دا به چین وي. چانګ وای چین به یقینا چې په سختو حالاتو کې افغانستان ته ننوځي او د افغانستان د مدني دولت ذخیرو ته ټینګېدای نشي او د افغانستان په غرونو کې د خخ پروت دغه دولت د را برسېره کولو د پاره هر خطرې ته غاړه ایښودې ده. د افغانستان د مدني خزانونو علاوه چین د افغانستان په لاره د خپل بیلټ اینڈ روډ د عالمی منصوبی په غزولو کې هم ډیر زیات غرضی دی. پاغری چانگ فاکس نیوز سره خپل مرکه کې دا خبره هم په ګوته کړی ده چې دا وخت افغانستان کی د چین مخالفه یوغور مسلمانان جنگیالی هم پراته دي او د چین کوشش دی چې دغه یوغور مسلمانان جنگیالی د افغانستان د خاورې نه پاسي، ځکه چې افغانستان خپله قطبی مرختی د سیمه کې چین سره 50 میل اوږد سرحد لري او د افغانستان دغه قطبی مرختی د سرحدي سیمه د چین ناقلارې سیمې سینکیانګ سره لګیدلې ده. خو ښاغلی چان په خصوصیت سره دا خبره هم وکړه چې که چین افغانستان ته په فوجي طاقت ورننوځي یا د تجارت او نورو کارونو په بهانه د افغانستان په خوره خپګ دي، نو چین به د دې لوی قیمت ادا کوي. ښاغلی چان په دې زمن کې د چین او د هندوستان ترمنځ د جاري تاوتریخوالي ذکر هم وکړو. هر کله چې هندوستان دا وخت د چین په نسبت افغانستان کې زیات اثر رسوخ لري، په دې سبب هندوستان مستقبل کې چین سره د څه قسم لاس اچولو په صورت کې افغانستان کې د چین جوړی بنیادی اډانې ته لوی نقصان رسولی شي. ښاغلی چانګ دا امکان هم ښکاره کړ چې امریکا په سیمه کې د خپلو تعلقاتو په بنیاد چین لا غزار ورکولی شي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه وګي. په پاکستان کې په تیرو سلی رښتو ساتو کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شره یو ځل بیا 0.09% ریکارډ شوې ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس د سار اداره این سی او سی وای چې په تیرو سلی رښتو ساتو کې د 1900 زیات د کرونا وایرس مثبت کیسونه ریپورت شوې دي او دغه شان 20 کسان ته مړه شوي هم دي، چې په دې کې تر ټولو زیاته شمیره په سین صوبه کې او بیا ورپسې په خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوې ده. د دې خبريال الیاس خان په تفصیلي ریپورت راکړي.
د سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې د کرونا مثبت په خو کې یو ځل بیا اضافه راغلی ده او په تیر یو شواروس کې د 0.09% ته رسیدلې ده، کوم چې د مې دیر شمه نه راپدې خو د ټولو نه زیات شره ده. د کرونا د مخنیوي او سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سنټر یا این سی او سی تر مخه پاکستان کې 13 ورځ 8302 ټیسټونه وشول چې پکې 1900 پیخې مثبت ریکارډ شوې او د مثبت پیخ شره 0.0% ریکارډ شو. په 13 ساعتو کې د کرونا رز نه 20 نور ناروغان مړ شوي دي. د ټولو نه زیات مړي په سند صوبه کې او ورپسې خیبر پختونخوا کې ریکارډ شول. د این سی او سی د اعلامیه تر مخه تر دې دمه په ګرد هیواد کې د کرونا تایید شوي پیخو شمېرې 9,03,240 ته رسیدلي او د مړو شمېر 22,502 دی. تر دې دمه 9,13,203 ناروغان د دې رنج نه خوشي هم دي، خو اوس هم په ګرد هیواد کې د کرونا فعال پیخو شمېرې 10,499 دي. ډاکټرانو یره څرګنده کړې که خلکو د احتیاط نه کار ونه اخیستو نو دا رنج په یو ځل بیا په چټکتیا سره خپور شي. ډاکټران وایي چې نوی وایرس په مستقله توګه بدلیږي او ضررناک دی. د دوی وینا ده چې حکومت د خلکو او اقتصادي ګټو دپاره کاروبار او سیلګرۍ څانګو باندې لګول شوي بندیزونه ختمولو پریکړه کړې ده، خو خلک ګڼي چې ګڼې دا رنج ختم شو او دوی احتیاطي تدابیر په سنجیدګۍ سره نه خپلوي. وی او ای ډیوه سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو اعلی چارواکی ډاکټر اکرام الله خان په دې اړه صدا سوایي.
څنګه چې تاسو کتلی وی دریم ویب تقریبا مثلا الحمدلله تیر شنو حکومت هر څه کول وکړ، خو آی کی دا د چرورو خلکو هغه د غبري خلک چې کیسونه کم شول نو خلک بالکل ریلیکس شول چې بس دا بیماری ختم شو. نو د احتیاطي تدابیر پر خلک هغه دوا چې ته پوزېټیویټی رورو بیا مخ پر روانه شو. نو کو عوام اس او پی خیال نه ساتلو او د چکم حکومتي پابندیاں لګیدلې د دې خیال نه ساتلو دا بیماری په مخ پر زیاتې دوی.
پاکستان کې چارواکو د کورونا نوي قسمونو ویروسونو لکه ډیلټا د شتونوالي پخلی کړی دی. د کوم پاړه چې پوهان وایي چې ډیر خطرناک دی او د دې وایرس نه د مرګونو شرح هم ډیره زیاته ده. وزیر اعظم عمران خان روانه اونۍ ویلي وو چې یو ځل بیا د کرونا پیښو کې اضافه راغلې ده او خلکو ته یې خواست کړی وو چې د احتیاط نه دې کار واخلي، ماسک ته اچوي او ویکسین دې ولګوي. ویلي چې پاکستان کې د کرونا څلورمه څپه هم راتلی شي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر څوک چې د کرونا د مخنیوي اوسار ادارې این سی او سی مشري هم کوي ویلي دي چې خلک دې د کرونا مخنیوي لپاره احتیاطي ګامونه واخلي او مونږ نه غواړو چې د لوی اختر په موقع بندیزونه ولګوو. نوموړي ویلي چې ملک کې یو ځل بیا د کرونا مثبتو پیښو کې سیواوالی را روان دی او په خلکو یې احتیاطي ګامونه پورته کول غږ کړی دی. اسد عمر ویلي که حالات خراب شول نو حکومت به لومبه سمارټ لاکډاون پر ځای کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. امریکا دی خبرې خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان نه په ارزي توګه باندې بې کور شوی خلک غوښتنه کوي چې زر تر زره د خپلو علاقو او کورونو ته ولېږل شي. وکاله تیرې دو پس هم د شمالي وزیرستان د تاخیل مداخله او د غشانتي د یو شمیر نورو علاقو خلک د خپلو کورونو او علاقو نه بې کور دي. صوبایي د بیړني حالاتو د انتظام ادارې چارواکي وایي چې 15200 کورنۍ د دې علاقو نه داسې دي چې دوی سره رجستر دي او په نورو علاقو کې ژوند کوي. خو دا هم چې د غیر رجستر کورنو شمیره د دې نه هم زیاته کېدای شي. د دې بې کوره خلکو په حواله سره حکومتي دریسته د ډیوه خبريال عدنان بیتنی په تفصیلي ریپورت راکړي.
فتح الله نومیتن چې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل له ضرب عذب عملیاتو په پیله کې بې کوره شوی او اوس په بنو کې سره د کورنۍ کډوالۍ ژوند تېروي. هغه وایي د تیرو وو کلونو نه بې کوره دي. څلور کاله وړاندې دوی ته د واپسۍ نه ویل شوی وو خو تر اوسه دوی علاقو د واپسۍ عمل شروع نه شو. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل په کډوالۍ کې سخت په تکلیف شې دي او د دوی د بیرته تګ لپاره دی په سمدستي ډول ګامونه پورته کړی شي.
پاسی هیڅ نو وسوا په طریقه وا پاسکول کترنګ نه راوځي د شانتي د دې د دمش په لکه مروت کې په مختلفو علاقې کې پروتي کمپیوټر سخت تغییر دی. سخت جرمینو شپږمه میاشت او هغه امیر وکوله بیراسو زمير د خپلې کلی لکه نه بهارې زکه د سخت تکلیف تعمیر لکه خو د سخت سره ډېر مصیبات آي.
د افاتونو مخنیوي اداره پی ډی ایم ای وایي د جګړو او پوځي عملیاتو په پایله کې شمالي وزیرستان 15200 رېجستره کورنۍ تر اوسه لا هم بې کوره دي. دا اداره وایي هغه کورنۍ چې رېجستره نه دي شمیرای تر رېجستره کورنۍ نه هم په څو چنده سیفاده او دوی ته په دې کډواله کې د نړیوالو په ملاتړ د امداد لپاره مرستې ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مداخل کوم سر تړاولرن کې رحمت وزیر چې د کډوالو لپاره کار کوي وایي صف امریکا ډی وته وویل کډوال د بنو او پولي پورې غاړې افغانستان کې اوس هم د سختو ستونزو سره ژوند کوي. هغه ویل د کډوالۍ ژوند ستومانه کړي او باید حکومت هغوی خپلو علاقو ته واپس کولو لپاره زمینه برابره کړي. رحمت وزیر ویل دلته د کډوالو تعلیم خراب شوی دی او سهل تخپلو علاقو ته لاړ شي او خپل کورونه آباد کړي دا به غوروي.
زرګونه کډوال او د آی ډی پی ژوند کوي نو میش بار بار احتجاجي نه کوي. حکومت ته میر د مطالبه چې کی میر د ازیموار خلته پیش کړی دی خو د میر په مطالبه باندې تر اوسه پرې هیڅ قسم هاور نه دی کړای او میر داخل ډیر مجبور دی په تکلیف کې دی.
پی ڈی ایم ای وای د شمالي وزیرستان به کورشوی کورنۍ ته هر میاشت هر رېجستره کورنۍ ته 2000 روپۍ د خرص او 8000 روپۍ د خوراک لپاره ورکړل کیږي خو غیر رېجستره کورنۍ د دینه محروم دي. وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې د پی ڈی ایم ای وین اساندوړ اویل تر اوسه ځان نه سرګنده شوی چې د شمالي وزیرستان ټول پاتې به کورشوی خلک وکلا خپل سبو ته ورستان نشي. خو وایي څومره زر چې کېدای شي د خلکو د ستنولو پلان به جوړه وي.
نور هم سرکاری ادارې پکې انوالو دي په دې کې لکه امنیتي ځواکونه دي ځلی انتظامیا ده. مونږ هله خلق واپس لګلو ته تیارو چې کلا علاقہ کلیئر وي. نو څه علاقې داسې دي چې اوسه پورې لا کلیئر شوې نه دي. نو دا چې کلا ټول سیزونه مونږ انشور کو د دینه پس بیا چې دې هغه علاقې ته کډوال لګو.
د یادونې ده چې ضرب عذب عملیاتو په پایله کې د وزیرستان څخه په زرګونو شمیره کورنۍ د پولې پورې غاړې افغانستان ته هم اوښتې دي چې اوس مهال ډېری کورنۍ په خوست کې د ګلانو په نوم د کډوالو په کیمپ کې اوسېږي. په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل دغه کډوال شو خلکو کې زیاتره تړاو د هغو علاقو سره دي چې د افغانستان سره په پوله پرته دي او په پوله پرتو علاقو کې اوس هم د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کیږي. هغه وویل د دوی بیرته پستنولو کې لوی خنډ د خړ کمر پیښه ده چې کله دغه پیښه وشوه د هغې وروسته دغلته د امنی هم ورسره سیوا شوې ده. عدنان بیټنی، ډیوا بنو.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د نهه کاله کډوالۍ نه پس د خیبر ضلع کوکی خیل قوم کډوالو د واپسۍ سلسله شروع شوه او په دغه لړ کې پرون یعنی د خالی پورس سلویخ د زرمنځه علاقې کورنۍ خپلو کورونو ته ورسېدي. خو دغه کورنۍ وایي چې کورونه یې په مکمله توګه تباه شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي، ځکه ورته د سمدستي حکومتي مرستو ضرورت دی. دا چې د کوکی خیلو دغه کورنۍ کله بې کوره شوي، دوی خپل د کډوالۍ ژوند چرته تیر کړو او اوس ورته کم قسمه مشکلات را مخې ته دي. په دې حقله نور تفصیل د ډیوا خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې واوري.
په کال 2014 کې د تیرا زیاتره برخو ته د کډوالو واپسې تر سره کېدو نه پس دغه کوکی خیل کډوالو هم وخت په وخت د خپلې واپسې او د خپل ورانه ویجاړو کورونو بیا ودانولو په اړه غوونه اوچت کړ. او اوس په دې رسټو کې د جمهوریت په تاریخي باب خیبر تدری میاشتو احتجاجي کیمپ هم لګول او د کومې په نتیجه کې چې د کوکی خیلو متاثره علاقو سروې شروع کېدو تر څنګ اوس د دوی مرحله وار واپسې هم شروع شو. د زرمن زکلی اوسیدونکو سره واپس ورغلي د مهربان کلی وکامي مشر نور ظاهر دغل ته رسیدو نه د سپاس د موبایل فون د لارې د سیمه حالت او د خپل غختنو په اړه وایس اف امریکا دی وته داسي اویل
اباده موږ په دلې به مکمل چې کومې د تباشوي ډنګ شوې دي پرون موږ لاړو کورونه مکمل ختم دي. موږ ته چې کوم د دوه ټینټونه زم د فرمان نه راوښو او دا دا چې ورته وسره د جمی نه مخکې چې کومه موږ سروې شوې ده او د نیمه شپې کې چې هغه موازه چې په پیسې چې خلکو ته مې راوښي دا د درې مشه کې دوه خپل اپاتکاری او کورونه جوړ کې ځکه چې مخکې پر فر روان دي خپل روانه ده په یحلې کې د کورونا جوړیږي دا په ټاګه باندې د جمعي ته لري دا سخت ده موږ لپاره. دې کې ورسره ورته چې کوم دی موږ چې کوم دی ضرورت ده صحت ته موږ ته صحت مرکز نشته. ورسره ورته چې کوم دی بازار زموږ نه روان کړی دی امو کوم ختم دی هغه چې زر نظر ټول کړی شي ورسره نو دا زموږ ته د شینې ضرورت دی چې تل صحت ته ورسره چې کوم دی روډ دی اور ترا چې کوم دی بازار دی مارکیټ چې کوم روان دی ډېر غټ مارکیټ وو چې هغه په 300 دکانونو باندې چې کوم دی آباد وو امو کوم ډنګ شو دی خاطر ته پاره
د شخصي کورونو ترڅنګ دغه ته په خوانی د حکومتي سکونو ودانې هم یا خود ته هغره په پیښو کې او یا د نهو کالو موسمي حالاتو لوجې په مکمل توګه د استعمال قابل نه دی پاتې شوی او د سیمې سودونکو په وینا دوی ته د خپل کورونو او معاش ذریعہ بهالول د پاره په لوی کچه د حکومتي مرستو ضرورت دی. خدای چې حکومت په دې اړه څه قسمه تابعیا کړي د دغه په حق له په پیښور کې د صوبایي افاتونو د تنظیم ادارې یعنی پروونشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي وچاروا کې احسان داوود صداسي یې
دا نان رجسٹرڈ چکم ٹی ڈی پی دی آغادی د دې سراسر بیا ان شاء الله بلا میاش کې بیا هم د سل نه زیات کورنۍ و پازي ور سرا بیا دا سه اویا کورنۍ نور هم زی نو دا چې چا هم الکه کلیئر وی غبا واپس زی دوی چکم واپس زینو دوی ته نان فوډ ائټم زم پی ڈی ایم طرف نه ورکل کېږي ور سرا خوراک مراک هم ورکل کېږي او دوی چې څنګه التلاټ شي نو د دوی چې کوم کورونا وران شوی دی کوم انفراستراکچر ته نقصان رسیدلی دی د دې سروې به کېږي او دوی ته به پراپر کمپنسیشن هم ملاوېږي او د پی ڈی ایم اے او د پاک آرمی کوشش دی چې څومره هم علاقې کلیئر شي چې زر تر زره چې کوم کډوال دی هغه خپلو علاقو ته واپس بولېږي.
په کال 2012 کې زیاتره د کوکوهلو ها کورنیو کومې چې د خپل علاقو نه به کور شوې د هغه وخت فاټر ډیزاستر مینجمنت اتارټی له اړخه دوی د پر راجو کړی شو رجستریشن مرکزونو کې ځانونه نو رجستر کړي او په دغه متاثر کورنیو کې هیڅ قسمه کورنۍ د حکومت له اړخه راجو کړی شو د جلوزو کې ته هم نوې تللې او هم دغه وجه ده چې اوس د کوکوهلو متاثر کورنیو اساس شمیره نه ده معلومه په خپل کوکوهل مشران ټینګار کوي چې دغه شمیره تر 13000 کورنۍ ده خو په پیښور کې صوبایي د آفاتونو د انتظام ادارې یعنی پی ڈی ایم د شمیرو له مخه دوی سره فقط تر 1100 پورې د کوکوهلو کورنۍ رجستر شوي د ادارې چارواکي البته یي چې دوی به د خپل اړخه واپس تونکو کورنۍ سره هر قسمه مرسته ملګرتیا کوي او دوی یي چې د واپسۍ په اورنۍ پړاو کې به د زرمنځ نه پس کورنګ کلی کروڑا ټانګو او پسې د مهربان کلی کډوال لګلې شي د کومې نه پس به چې د راجګل کشکول او نور شاوخه د پولیس سره څیرمه لوړ دنګولاکو باقی پاتې کورنۍ د واپسۍ پلان جوړولای شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړئ
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته غوږی یورپی یونین او یونیسف په بلوچستان کې د تعلیم د سانګې د پرمختګ لپاره د 15 کالو یو معاهده لاسلیک کړی ده یورپی یونین با د دې لپاره 1.4 میلیون یورو ورکړي د پروګرام هدف د بلوچستان حکومت د تعلیم په سانګې کې مالی مرسته کول دي دا به د لومړی او د منځنۍ کچې استقریتا د لاسرسي خکولو او د سانوي استقری معیاري کړی په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې یونیسف او یورپی یونین د 2014 نه د صوبي تعلیم چارواکو سره مرسته کوي د لیو خبريال حمید سمسور په تفصيلي ریپورت راکړي
د دغه پروګرام ټول لګښت 22.2 میلیون یورو دی چې په دې کې به یونیسف 3.8 میلیون یورو ورکوي دغه پروګرام هدف د بلوچستان حکومت د تعلیم په څنګه کې مالی مرسته کول دي دا به د پرایمری میډل او دغه ډول د ثانوي تعلیم لپاره به د زده کړو په ترلاسه کېدو کې به مهم رول ولوبوي او معیاري تعلیم به ورکړي په بلوچستان کې د یونیسف پروګرام افسر نکیب الله وی چې دلته د تعلیم څنګه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ ده
د ایجوکیشن چې څنګه ستونزې دي راغو باندې به کده یو ریسرچ وسو دا غو بعد باندې بیا یو 15 کلنې پلان جوړ شو چې په 2021 کې به مشکم ایریاز باندې به کار کوو پر 22 به پر 23 به پر 24 په دې کې دوی زاده چې په ګډ ګورننس باندې کار شروع کیږي او سات د کشنیانو 100% انرولمنت او د کوالټی ایجوکیشن باندې پر دې باندې یو جامع پلان موجود دی
په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې یونیسف او یورپی یونین له 2014 څخه د صوبي په تعلیمي چارو کې مرسته کوي او هدف یې دا دی چې ټول ماشومانو هلکانو او نجونو لپاره د تعلیم اسانتیاوي برابرې کړي د تعلیم د څنګه صوبایي سکتر شیرخان بازایوي چې دلته په بلوچستان کې پر تعلیم باندې ډیر کمی پیسې خرڅوي صوبا دومره مالی توان نه لري چې د تعلیم ټول اړتیاوی پرکی
دا تیر کال د کووډ لوجده هغه باندې کټول کېده نو اوس په دې کال کې موږ کوشش کوو چې هغه کمیم پرکو او د تعلیمي بجټ زیات کړو
د تعلیم د څنګه کارپو پروفیسر سراج کاکړ وی چې په بلوچستان کې د کرونا وایرس له سبب زخم د تعلیم و څنګه ته یو شمیر زیان رسیدلې دی
په ګرده دنیا کې به څونه زیانه سوال دي موږ د دې صحیح اندازه نسو کولای خپل چاپیریالونه ډیر سخت سره ستول خپل د کور ماشومان تیر کال بالکل هیڅ هم نه و چې دا یو کال زموږ د ایجوکیشن د کیریر سره باید ماینس
په بلوچستان کې د تعلیم د څنګه لري رتبه مامورین وی چې دلته په ټولو صوبه کې تر 12 لک زیات ماشومان له سکولو څخه د باندې دي لوی ثواب یې دادی چې په لورو پروتو سیمه کې له پرایمری وروسته میډل او های سکولونه نسته د دوی په خبره چې په دې کې تر 70% زیات نجونې شامل دي چې دوی له تعلیم څخه به برخې پاتې کوي موجوده حکومت په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې بیړني زواز اعلان کړی دا چې دوی به اوس هر کلی ته پرایمری سکول راسوي. غیر دولتي موسسوي چې په بلوچستان کې 2000 کلی دي، په 2000 کلو کې تر اوسه لا پرایمری سکولونه موجودیت نه لري. د نورو صوبو په پرتله باندې بلوچستان د تعلیم په څنګه کې ډیره شاته پاتې صوبه ده. حکومت وی چې دلته د نارینه وو د لیک لوست کچا 25% او دغه ډول د شجنوغه ل 15% څخه بیا تر 30% پورې ده. حمید سمسور، پیو ای ډیوا، کواټا.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.